نمشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماخام 15 بجې او په کابل کې 4:30 بجې دي. د مشال راډیو په دې ورستي خبری ساعت کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه راوړو. د ولسمشر د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري جیو ټلویزیون سره د مرکه پر مهال د څرګندونو نه به هم تاسو خبر شي. د دې ترڅنګ یو شاعر نادان وزیر سره مرکه هم لرو. نو د دې ټولو رپورټونو په تمه اوسه خو تر هر څه لمخې ورزو بوروال کاکړ ته د دې مهال خبرونو لپاره.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. د کراچی پولیس وایي چې د تحریک طالبان پاکستان د بلوچستان څانګې مشر یاسین شای وژلی دی. د افغانستان د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د میانشین ولسوالۍ بیرته له وسلوالو څخه نیولې ده. او د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په شام کې د خپلو څارونکو د کارکردګۍ جاج اخلي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کراچی په شهر کې پولیسو ادعا کړې ده چې د یوې نشتې په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان د بلوچستان څانګې مشر یاسین شاه وژلی دی. په دې پیښه کې د هغوی په خبره د پولیسو دوه عسکر هم ژوبل شوي دي. په کراچی کې د جرمونو د تحقیقاتي څانګې ایس پی مظهر مشواڼي مشال ریډیو ته ویلي چې د تحریک طالبان د بلوچستان څانګې مشر یاسین شاه هغه وخت پر پولیسو ډزې پیل کړې چې کله پولیسو د هغه موټر و دراوي.
خپل ملګرو سره ایکټیویټیز په کراچی کې شروع کړیو. زه مانیټر کول نن سهار چې سارے کوشش وکړو دیا په پولیس باندې فائرنګ شروع کړو اور پولیس جو بھی فائرنگ وکړو کا سلاک شو داغ نوم یاسین اور سائیں ہو اور داغ بل مل کرے یو گرفتار شو داغ نوم قادر ہو اور دینا دو اینڈ گرنیٹا دو تما چھ ورم شیری اور دی انکاؤنٹر دوران کے زنگا دو کسان زخمی شیری.
د تحقیقاتي څانګې یو بل چارواکي فیاض خان ویلي چې د تحریک طالبان د وژل شوي مشر په کراچی کې د یو شمېر خلکو په وژنو او په دې وروستیو ورځو کې د موبایل پر دوکانونو د لاسي بریدونو تر شا هم لاس درلود. د افغانستان د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت میانشین ولسوالۍ بیرته له وسلوالو څخه نیولې او دا مهال د دوی په ولکه کې ده. د کندهار والي ډاکټر توریالی ویسا په دې اړه خبریالانو ته وویل
د میجر پولیس او میجر اردو د صاف د قوتو په تخنیکي همکاري سره د میانشین ولسوالۍ اوس بیرته د مخالفینو څخه خلاص شوې ده. دا بیرته د کندهار په اداره پورې اړه لري. اوس زموږ امنیتي کسان هلته دي. ولسوال موږ مخکې له مخکې له ولسوال تعین کړی دي. د پولیس قمندان تعین شوی دی، هغه اوریږي.
د کندهار امنیه قمندان جنرال رازق وای چې دا مهال یې له کندهار تر میانشین پورې پر غزیدل لاره د پولیسو امنیتي پوستې جوړې کړې دي. میانشین له زابل او روزګان سره پر پوله پرته غرنۍ ولسوالۍ ده. هغې 15 کلنې افغان نجلۍ چې د کورنۍ په خوښه تر واده وروسته په میاشتو ځورول سوې وه یو ځل بیا ویلي دي چې د دې ځورونکي دي په زندان کې واچول سي. سهارګل نومې د نجلۍ چې د ډسمبر په پای کې راخلاصه کړل سوې وه اوس مهال د یو شمېر زخمونو د درملنې لپاره د کابل په یو روغتون کې ده. سهارګل اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې دا هیله لري چې خاوند او د هغه کورنۍ به د دې د ځورولو پر سر په زندان کې بند کړل سي. د بغلان ولایت پولیس وایي چې سهارګل د خپل خاوند کورنۍ له هغه وروسته ځورولې او بندي کړې وه چې کله دې د فحاشې په توګه له کار کولو څخه انکار کړی و. پولیسو د هغې د خاوند مور او پلار نیولې او په خاوند پسې ګرځي. په افغانستان کې د واده کولو قانوني عمر 14 کاله دی، خو د ملګرو ملتونو د میرمنو لپاره د کارکونکو سازمان اټکل شي چې یو شمېر نجونه پر دې مجبورول کیږي چې تر 15 کالو په کم عمر کې واده وکړي. په افغانستان کې میش نړیوال سوله ساتونکي ځواکونه ایسا په یو خبر پاڼه کې لیکي چې د دوی او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو مرستیال نیول شوی دی. خبر پاڼه لیکي چې دا کس مشهود نومیږي او د روانې میاشتې پر لومړۍ نیټه د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې نیول شوی و. د خبر پاڼې له مخې دا کس وسلوالو طالبانو ته د وسلو په ورکولو کې لوړ نوم لري چې د ځای خلکو پر ضد یې د یو شمېر بریدونو پلانونه هم جوړ کړي و. مشهود نومې دا کس د دسمبر پر 28 نیټه په غزنی کې په هغه برید هم تورن شوی دی چې 15 تنه یې وژلي و. د ریپورټونو لمخې ایران له افغانستان سره نږدې خپل پولي تصویر ما پوزي مشکونه پیل کړی دی. د ایران نیم حکومتي خبري اژانس فارس د دغه هیواد انقلابي ځواک د کمانډان محمد پکپور له خولې لیکي چې د دې پوزي مشکونو مخه له ایرانیو پولو سره امنیت زیاتول دی. دا په داسې حال کې ده چې په خلیج فارس کې د ایران د سمندري ځواک د مشکونو له کبله د دې هیواد له امریکا سره ترنګلتیا زیاته شوې ده. تر دې پوځي مشکونو څو ورځې وړاندې امریکا پر ایران نوې بندیزونه ولګول چې مخه یې د نورو هیوادونو لخوا له ایران د تیل اخیستلو بندول دي. د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په شام کې د خپلو څارونکو د کارکردګۍ جاج اخلي. دا څارونکي چې د ډسمبر پر 26مه نیټه خپل کار پیل کړی و تر سختې څارنې لاندې راغلی دی. انتقاد کوونکي وایي چې دا څارونکي په شام کې د حکومت لخوا پر مظاهره چانو د تشدد په درولو کې پاتې راغلی دی. په شام کې د اپوزیشن ګوندونو پر عربي ټولنه غږ کړی دی چې خپله ناکامي دې ومني او د شام مسله دې ملګرو ملتونو ته وسپاري. د ریپورټونو له مخې داسې نه ښکاري چې نن به د عربي ټولنې په غونډه کې دا پریکړه وسي چې څارونکي دې له شامه وروو بلل سي. د شام حکومت په ځانمرګو بریدونو کې د وژل سوو 26 کسانو جنازې پرون وکړې. د دغه هیواد حکومت دا ځانمرګي بریدونه بللي وو. د خبرونو پای
خبرونه مل بشار رادیو اوریدل. تاسو د مشال رادیو خبرونه په 620 کیلو هرتز منځنۍ صفه اوریدای شئ. د دې تر څنګ تاسو زموږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. په کراچۍ کې پولیسو د طالبانو یو مشر یاسین عرف سایی وژلی دی. افغان چارواکي وایي د کندهار میانشین ولسوالۍ له طالبانو بیرته خلاصه کړې ده.
میجر پولیس او میجر اردو د اسف د قوتو په تخنیکي همکاري سره د میانشین ولسوالۍ اوس بیرته د مخالفینو څخه خلاصه شوې ده.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دی د وزیرستان مسعود د بېنظیر بوټو وژونکي نه بولي. په خبرونه کې له شاعر نادان وزیر سره هم مرکه لرو.
هر سنگر تا هر تومت تا ور پغاړه پښتانه دي لکه وچ بوټي ولاړ په وچه شاړه پښتانه دي.
دا هر څه په ګډه سره ورو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی رپورټ تر راځو. د پاکستان د سند په مرکز کراچۍ کې پولیسو د عملیاتو پر مهال د پاکستان د طالبانو د تحریک د بلوچستان د څانګې مشر وژلی دی. د وژل شوي کس نوم پولیس امیر یاسین عرف سایی ښیي. د شنونکو په خبره له یوې مودې راهیسې په کراچۍ کې بېلابېلې سخت دریزه اورپکې ډلې مخې ته راغلي دي. د امیر یاسین د وژنې او په کراچۍ کې د دې اورپکو ډلو په اړه د ظفر کریمي تجزیاتي رپورټ اورو.
سی ای ڈی پولیس وای وجل شوی تن د تحریکی طالبان پاکستان بلوچستان څنګ امیر وو او 13 هفته کراچۍ کې په دوه موبایل کمپنیو باندې د ترسره شوو حملو مرکزی کردار وو. د سی ای ڈی پولیسو ایس پی مزر مشوانی په دې حق له مشال رډیو ته داسې ویل.
خپل ملګرو سره دا ایکټیویټیز په کراچۍ کې شروع کړیو. په دغه باندې دغه مانیټر کول نن څار چې دی باندې کړه ساري کوششو کړو دی په پولیس باندې فایرینګ شروع کړو اور پولیس چوبی فائرنگ کو باغیو کا خلاق شو جدہنم یاسین اور سائیو اور دغبل ملگر یو گرفتار شو دغنم قادر اور دینا دوان گرنیٹا دو تماشی ورمشیری اور دی انکاؤنٹر دوران کی زنگا دوا کسان زخمی شیری زخمان شیری.
مزار مشوانی زیادہ کڑا چی دو ورزی مخ کیے دا ناقانون اگر زول شوی ڈلی تحریکی طالبان پاکستان کراچی چانگی امیر دا حغا دا دو نور ملگرو سرا نیولی وو. سی ای ڈی پولیس لخوا کراچی خار دا بیلابیلو برخو سخا وقت پا وقت دا ناقانون اگر زول شوی ڈلو او پا تیر بیا دا تحریکی طالبان پاکستان دا غڑو او مشرانو دا نیولو داوی مخی ترازی. پا دی حقلا چیرون که زیو رحمان وای چی تیرو دو کلونو را حسی کراچی خار که دا ورپکو ڈلو نوی نوی نمون سر راخ کارا کبی.
لگا یہ گروپ پاکی پنجابی طالبان دے علم مختار گروپ کے خروج گروپ کے کسی تحریک طالبان پاکستان بلوچستان چپٹر دے ادا گروپ نا آگا تین ڈسکور کی گی کل چی سی ای ڈی یا پولیس یا انٹیلیجنس ادارے شکسان ہونی چی ناغو بیا کنفلکٹ کی چی بیا دا گروپ دا دی مختلف گروپونو دی جدری
زیو رحمان په وینا د دغه ډلو لوی هدف دا وی چې پیسې راټول کړي او هغه بیا خپل ملګرو ته ولېږي. د لړکې دوی شتمن خلک تختوي، په بینکونو ډاکې وهي، د قمارخانو او جواری له اډونه قلم هم اخلي. د کراچۍ امنیتی چارواکي وایي چې که څه هم دوی ګڼ شمېر کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو غړي او مشران د ښار له بېلابېلو برخو څخه نیولي، خو بیا هم د دغې کسانو د کراچۍ په لور راتللو کې کمی نه دی راغلی. په دې حقله د سی ای ډي پولیسو مشر مظهر مشواڼې وایي:
استاد اسلم چې کوم ځای دی په وزیرستان کې، استاد اسلم ګروپ هغه ډېر سره کسان صرف کراچۍ کې نه، پر پاکستان کې دې پناه دې بڑا ډېر آرام سره کرونا ملایږي اور دغه وجہ ده چې دې کراچۍ رخ.
خو څېړونکی زیو رحمان وایي چې د پولیسو لخوا د ناقانونه ګرځول شوو ډلو په ضد عملیات وروسته له هغې ډېر چټک شوي. د کله راهسې چې په دوه موبایل کمپنیو پر لپسې ترهګر بریدونه شوي.
نه بالکل، دا اهم خبره وه ځکه ولې چې دوه د بار کمپنی وي، موبایل کمپنی نه وي، نو په دې باندې کوم بیرونی کوم سرمایهکاري هغه دغه نقصان لګېږي. خو دېنه مخکې هم کوم خلک نیولي وو، المختار ګروپ یا کوم پنجابي طالبان کوم ګروپ وو، نو هغو کسانو دا ویلي چې بھائی دوی په کراچۍ کې چې پیوړې غټ دهشتګردۍ سر واردات اراده کوله، او کله چې په دې موبایل کمپنیو فرنچایز باندې اټیک وشو، نو سی آی ډي وزیر لپاره ویکشن کړاله یا پولیس کړي لپاره ویکشن کړالو چې آیا په کراچۍ کې داسې غټه داسې بله واقع ونه شي.
د یادونې وړ ده چې کراچۍ کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو په ضد د عملیاتو کار سی ای ډي پولیسو ته سپارل شوی دی. کله یوې خوا سی ای ډي پولیس د ښار له بېلابېلو برخو څخه د ناقانونه ګرځول شوو ډلو د غړو او مشرانو د نیولو دعوې وخت په وخت مخې ته راځي، نو له بلې خوا په دغې پولیسو هم وخت په وخت حملې ترسره شوي دي. دې لړکې د سی ای ډي پولیس مشر مظهر مشواڼي په دفتر او د همدغې ادارې د بل پولیس مشر چودري اسلم په کور ځانمرګي بریدونه شوي دي چې مرګ جوبله یې هم لرله. د دغه دواړو بریدونو پړه ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان په غاړه اخیستی وه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
د افغانستان د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د میانشین ولسوالۍ بیرته له وسلوالو خلاصه کړې ده او وسط دوی تر واک لاندې ده. چارواکي وایي ډېر ژر به په دې ولسوالۍ کې د حکومت داری او بیا رغاونې کارونه پیل کړي. نور حال د سید شاه سقیم په رپورت کې.
د کندهار دولتي چارواکي وایي چې میانشین ولسوالۍ په دوه اونیو کې تر چاڼیزو عملیاتو وروسته بیرته له وسلوالو څخه نیولې او دا مهال یې په ولکه کې ده. د دوی په خبره د میانشین ولسوالۍ د نیولو په عملیاتو کې ملي پولیسو او ملي اردو ونډه لرله چې په تخنیکي برخه کې یې مرسته نړیوالو سرتېرو کوله. د کندهار والي ډاکټر توریالی وسا وایي چې په میانشین ولسوالۍ کې ترسره شوي عملیات د همکارۍ په نامه د هغو عملیاتو یوه لړۍ وه چې دوه کاله وړاندې په کندهار کې پیل شوي وو. دی وایي په میانشین کې د ترسره شویو عملیاتو قمانده افغان سرتېرو کوله.
د ملي پولیسو، ملي اردو، د اسف، د قوتو په تخنیکي همکاري سره د میانشین ولسوالۍ اوس بیرته د مخالفینو څخه خلاصه شوې ده. دا بیرته د کندهار په اداره پورې اړه لري. اوس زموږ امنیتي کسان هلته دي. ولسوال موږ مخکې له مخکې له ولسوال تعین کړی دي. د پولیس کمانډان تعین شوی دی. هغه ولیدي د حکومت داری نور بخشونه چې قاضي و، څارنوال و، مالیه مامور و، مثلا د زراعت، صحت و، معرف
د کندهار امنیه قمندان جنرال رازق وایي چې دا مهال یې له کندهار تر میانشین پورې پر غزیدلې لاره د پولیسو امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي. دی وایي په ترسره شویو عملیاتو کې تر اوسه پورې د دوی یوازې یو تن پولیس وژل شوی دی.
ملي پولیس، ملي وردو او د حساب د کوټو په کومک ولاړه هغه ولسوالۍ ټوله اوس د دښمن د لاسه وتلې ده. هغه د لارې د ولسوالۍ د لارې دپاره د دوه اوتو په جریان کې موږ منظم پوستې جوړې کړې دي. په هغه کې اوس ملي پولیس ځای پر ځای دي. د خلکو دپاره هېڅ مشکل نشته، که دولتي څوک ځي، که عام خلک، ولسي خلک ځي، د ولسوالۍ پورې منظم پوستې پر شاره د ولسوالۍ پرتې دي. د دوه اوتو په جریان کې چې موږ هلته عملیات درلوده، موږ یو پولیس شهید لرو.
د ونه ویل چې په عملیاتو کې وسلوالو ته څومره ځاني زیان اړولی دی. میانشین له زابل او روزګان سره پر پوله پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې 15 کاله او 6 میاشتې وړاندې د دولت د مخالفو وسلوالو لاسته ورغلې وه. خو ورڅېر مغورک ولسوالۍ لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د 1901 زیږیز کال راهیسې د اف سی آر قانون عملی دی. دا هغه وخت و چې پاکستان لا نه و جوړ شوی او دا قانون برطانیې عملی کړی و. په دې قانون کې د بدلون په اړه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د بدلون امر کړی و، خو څلور نیمې میاشتې وشوې چې په دې اړه په قانون کې هیڅ قسمه بدلون نه دی راغلی. د مجید بابر په رپورټ کې به واوري چې دا بدلون ولې نه دی راغلی او دا مهال څومره قبایلیان د دې قانون تر مخې په زندانونو کې بندیان دي.
2011 کال د اگست میاشتې په 12 نیټه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د یو صدارتي حکم له مخه د دغه هیواد په وو قبایلی سیمو او 15 اف آر سیمو کې نافذه د اف سی آر قانون کې د بدلون په اړه صدارتي حکم کړی و. خو د دغه حکمنامې څخه پاسه څلور میاشتې تیرېدو نه باوجود په دغه قانون کې څه بدلون نه دی شوی. د فاټا لایرز اسوسییشن او د های کورټ وکیل عبدالکریم محسود وایي چې دا مهال د پاکستان په بیلابیلو جیلونو کې ګڼ شمېر قبایلیان په دغه قانون کې د بدلون په تمه په دې انتظار کې پراته دي چې کله به دغه بدلون وشي او دوی به د قانون د لارې د هغو الزاماتو قانوني دفاع وکړي چې په دوی لګولې شوې دي.
دا په سنټرل جیل پېښور کې دي. دا کم چې 60 کسان چې ما درته وخیل 12 کسان چې کم دی هغه د مومندو کسان دي په جیلونو کې پراته دي د 13 څلورو 15 کالو نه، او د دوی ټرایل نه کیږي. د خان سنټرل جیل دی په هغه کې 12 کسان یو ځای دي او بیا پګاته کسان بل ځای دي. هریپور ته لګلې دي د دغه منطقې خلک دي هغه هم په داسې کیسونو کې دي چې 40 اف سی آر او 21 اف سی آر او 122 دفعې په لګولې دي، یا یې 400 او 401 دفعه په لګولې ده. او د لکی مروت د جیل چې کوم پوزیشن دی هغه کې هم لساته کسان دي چې هغه په 40 اف سی آر په 21 اف سی آر کې ګیر کړي دي او جیلونو ته اچولې دي. داسې د دې خان سنټرل جیل دغه د لیست ته هغه کې 48 کسان چې کوم دي په سنټرل جیل شې دي، او مختلف پولیټیکلانو لکه ای پی او ساوث وزیرستان ایجنسی ټانک او ای پی اے لدا او ای پی اے نا ای پی اے پولیټیکل ایجنټ ساوث وزیرستان ایجنټ سید دوی کاګنیزنس اخیسته دی، او دا غي په سنټرل جیلونو کې هغه خلک دي چې کم خلک دوی پټولای نشي او خلکو ته خیالي دي کار راغلي دي. دینا علاوه تاسو کده لنډی کوتل حوالات وګورئ، تاسو کده جمرود سب جیل وګورئ، یا داسې پټنګ جیل کې چې کم د پولیټیکل ای خپل جیل دی، یا د میران شاه، یا د مومندو، یا د بجاوړ، په ذراو خلک پراته دي په جیلونو کې.
چې په قبایلی سیمو کې د نافذ قانون اف سی آر پاړه چې د بدلون کوم صدارتي حکم شوی دی، آیا په دغه سلور میاشتو کې د دغه قانون لاندې حکومت گرفتار نه دي شوی؟ پښتنه مې د قبایلی سیمو لپاره د سیکرټری لا ان اورډر طارق حیات خان نه وکړه.
گرفتاریانه شوی هم دي، نو د دولسم د اتمې میاشتې دولسم تاریخ نه پاتې کوم حکم نافذ شوی دی، هغه په مطابقت شوی دی. اخوا دې څوک نه دي خپل چیز ترسته حکومت ټریبیونل چې د نو ټرایل کورټ نه دی، ابتدایي سماعت لاندې عدالت کې. ټریبیونل خو اپیل لپاره ځای دی. اپیل باندې چې کوم کیسونه راځي ټریبیونل به هغه کیسونه او ټریبیونل لپاره یو سل 50 پوسټونه حکومت اوس منظور کړ، او ټریبیونل به خپل کاروایی خپل اپیلیټ لیول باندې اپیل لیول باندې جاری ساتي. آر کې 28 سی آر شته چې کوم کې قبایل په یو بل باندې سیول نوعیت دعوی کوي د ملکیت او د پیسو لین دین. 11 اف سی آر چې کوم کې عام جرائم چې دنه دغه کېږي، دا خو پوره اف سی آر دی، یو قانون خو نه یو شیک خو نه دی. دلی
تردا مهال په اف سی آر قانون کې بدون اول نه دی عملی شوی. د پاکستان په پارلیمان کې د سفران او قبایلی سیمو لپاره د قائمه کمیټه چیرمن ساجد حسین توری وایي
د سینټ سفران کمیټې دی او د قومي اسمبلی سفران کمیټې دی باندې بقاعده موږ بریفینګ ملو شي، بقاعده دی باندې موږ خبرې شوې دي، او بقاعده دی باندې موږ ریکمنډیشن ورکړي دي چې کوم د اف سی آر کې کوم ترمیم راغلو په دې باندې پوښتنه حکومت خپل عمل درآمد او ادب کار وکړي. دا د گورنر کې پکیر خبر پښتونخوا دی چې هغه دا شی په فاټه کې امپلیمنټ. خو زه افسوس سره دا خبره کوم، لورنیمي 15 میاشتې وشولې اوس ته پورې هیڅ قسم ته امپلیمنټیشن مطلب په فاټه کې د اف سی آر ونه شو، کوم نوی آرډر شوی. خو بیا بل طرف ته وګورئ، کوم تیر شوي تقریبا هم درې څلور میاشتې کېږي د پرزیډنټ یو آرډر ایشو کړی دی. تر دې نه بعد مطلب دا دی چې کوم خلک جلون درځي نه هغه کې به آرمی هم دخل وي، نو هغه کوم نه هغه ډایرکټ امپلیمنټ شولو کوم آرمی پورا کوم قانون تو مطلب ہے فاٹا باندھی لگوش والو نہ کی تو اس کم قیدی نیولے شی نیولے کی گی نو آگا پولیٹیکل تو سیم نہ کی آرمی والا کوروی اگر آرمی والا خپل اون نشا کی خاص آرمی والا کوروی آکو امپلیمنٹ شو تم نو پولیس دے ایف سی آر خبر ہے ایف سی آر وہ سفر امپلیمنٹ شو نہ
د نو لسو یو کال نا عملی دغه ایف سی آر قانون چ پکبلی سی ممکن حافظ دے پاڑا وقت په وخت د ختمولو او په دغه قانون کې د بدلون خبرې او احکامات کیږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری د یوې مرکه پر مهال ویلي د لانجمن لیک ته په هیواد کې بې ځایه ارزښت ورکړل شوی دی. دا وایي په دې موضوع باید پارلمان پریکړه وکړي. زرداری د خپلو خبرو پر مهال وویل د خپلې ښځې او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو وژونکي د وزیرستان مسعود نه بولی. په دې اړه د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د جیو نیوز پروګرام کیپیټل ټاک کې د یوې مرکې دوران د صدر آصف علی زرداری وینا وه چې بعضي قوتونه پاکستان ته زیان رسول غواړي او د میمو ګیټ لانجه هم د هغې خلکو کوشش دی.
میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ہیز بین گیون ان نیسیسری پبلسٹی.
تما په خیال دیتا غیر ضروری اهمیت ورکړی شوی دی. دا معاملہ په عدالت کې هم روانه ده او پارلماني کمیټه یې هم پلټنې کوي. خو پارلمان تر ټولو معتبره اداره ده او زبا د پارلمان فیصله منم. د حسین قانی په حق لا زدا نشم ویلې چې هغه د منصور اجازه سره ملاقات کړي کنه. خو ملاقات کول د یو سفیر په هیڅ عجیبه خبره نه ده او که حسین قانی ګناګارو نو هغه په پاکستان ته واپس ول راتللو.
پرویز مشرف ته د ملک نه د وتو اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د ولس مشر وینا وا.
فرویز مشرف کې ټرایل هونه سي
د پرویز مشرف د ټرایل سره د ادارې حوصلې را پریوتې شوې. د یو تن نه کڅوغ غواړي چې د هغه خلاف د آرټیکل شپږم تر لاندې کاروایی وشي نو پارلمان موجود دی. ټول دی په شریکه دا کار وکړي.
پینډه کې د بېنظیر بوټو د جلسې په حق لا د یو تپوس په جواب کې آصف علی زرداری وې چې هغه په دې نو خوشاله چې بېنظیر بوټو د پینډه کې جلسو کې. خو بیا هم د هغه د مرګ پلټنې روانې دي او اصل مجرم تبا ډېر زر اورسی.
محسودوں کو ان کا قاتل نہیں سمجھتا.
زه محسود د هغه قاتلان نه ګڼم زکه چې محسود خراب نه دی. د کې زمون خلق هم شتا. ز بیت الله محسود ته رسیدلې يم خدا منزل نه دی. د دین اورستو نور خلق هم شتا.
د ولسمشر د مرکه په اړه چې مشال ریډیو د سیاسي تجزیه کار او خبريال طاهر خان نه تپوسو کو نه هغه وې
دا انټرګانې د انتخابی کمپین او د انتخابی مهم یو برخه هم کیدی. سیاسی مشر ته سزا ورکول کیدی شي. هغه د پانسیم ورکول کیدی شي. هغه د ملک شړل کیدی هم شي. منتخب وزیر اعظم نو بیا ول یو فوجي ډیکټیټر ته سزا نه ورکول پکار. نو کیدی شي صرف زرداری دې خبر سره ډیر خلک متفق نه وي بلکې د حکومت ذمہواری جوړه ده چې په 13 کالو کې د دې معلومات کړو چې د بېنظیر بوټو د مرګ په شا باندې څوک آیا بیت الله مسعود آیا د پاکستان نور ادارې وي.
ولسمشر په خپل مرکه کې دا هم وي چې پیپلز پارټي نه غواړي چې د هغه خلاف سویس عدالت ته خط ولیکي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د بلوچستان په نصیر آباد کې چارواکي وایي یو ښځه د عزت په نوم وژل شوې ده. په دې سیمه کې له مودې راهیسې پر ښځو تشدد کیږي او وژل کیږي هم. د حقونو فعالین وایي ډېرې هڅې کوي چې د دې پیښو مخه ونیسي. په دې موضوع د نیاز مساخیل رپورټ اورو.
د هفته په ورځ د بلوچستان نصیرآباد په سیمه کې د راپور له مخې یوې بلې ښځې د غیرت په نامه خپل ژوند له لاسه ورکړ. د غیرت په نامه او پر ښځو د تشدد یو شمیر پیښې تیر کال 2011 کې هم رامنځته شوې وې. د ښځو د حقوقو په لړ کې کارکوونکې یوې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان یو مشر داوود دورانی وایي په ټولنه کې د خلکو سوچ او فکر او د نن سبا حالات د ښځو په حق کې نه دي.
نن سے اچھو کال امر درشا چھ ولاڈ سو چھ بلوچستان کی دغه حالات سر خراب سی وی نول دا ٹارگٹ کلنگ یا نور مسئلے چھ نہ کدل د شوزو جوان پ بلوچستان کی دیر پ اثرات او شز ورس پر روز پر مخ روان وی. لیکن پ دا موجودہ حالات کی دا ٹائم دیر لو مسئلہ دا چھ شز چھ دی کول د شار س د باندی پ آزادی باندی حرکت نس کولے نو د بلوچستان پ تاریخ کی دا نگ واقعہ در د مخ گای نو سی وی چھ وشو س چھ تاوان ور سو وی. لیکن دا یو نو وی لہر چھ اس راپورت س وی دی پ دی کی پر مختلف سطو باندی کے رواقی نو د دوی دیر مشکلات سر مخ مخ.
د یوې غیر سرکاري ادارې کارکوونکې سایمه ګل بیا وایي چې که څه هم اوس د خلکو سوچ تر څه ده د ښځو په حق کې بدل شوی خو بیا هم ستونزې شته دي.
دا پسمانده صبح ده او دلته ښځې بېخي ډېرې مسایل سره لري. که دا هیلت مسله ده، که دا ایجوکیشن مسله ده، که دا غربت په حواله سره مسله دي. ښځې زیاده ژدي په هغه کې د هغې شکار دي. نو ښځو لپاره چې څونه اقدامات کول پکار دي هغه نه دي روان.
هلته د کوټي یو دکاندار عبدالغفور بیا وایي د ملک د نورو سیمو او صوبو په پرتله د بلوچستان په قبایلي نظام کې ښځو ته تر ډېر حده پورې تحفظ ترلاسه دی.
دلته په بلوچستان کې دوه قومه پراته دي چې یو پښتون دی یو بلوڅ دی. د بلوڅ هم په رواج او په دغه کې په ښځه باندې تشدد او دغه نشته او نه د پښتانه په رواج کې یاره چې ښځه باندې تشدد یا د ښځې نسز د خبرې زور ایستل او بله ښځه عجزه مخلوق ګڼي چې ښځه سیاسره ده تورسره ده او عجزه مخلوق دی. نو هغې سره نه د پښتانه دا رواج دی نه د بلوڅ دا رواج دی.
د ښځو د حقوقو په لړ کې کارکوونکي غیر سرکاري ادارې احساس پی کې مشر وطنیار خلجی وایي دوی د ښځو پر ضد له بېلابېلو پیښو وروسته له نوي کاله یوه پروژه پیل کړې تر څو په خلکو کې د ښځو په حق کې پوهه او سوچ راوپاروي.
موږ اوس پروجیکټ شروع کړی دی په نوزیلو کې په پښتنو سیمو کې او د ښځو سره کوم زموږ امتیازي رویې دي هغه رویې باید سیمو بدلې کړو. موږ په دې باندې کار کوو او موږ په دې کې مکمله توقع دا ده چې خلکو ته به په دې حق له پوهنه ورسېږي او خلک به په دې باندې پوه شي چې د ښځو هم ځینې حقوق شته.
یاد دوی د تیر کال 2011 په پای کې د پاکستان حکومت د ښځو د حقوقو په لړ کې یو قانون منظور کړو د کوم له مخې په راتلونکي کې د ښځو ضد بېلابېل ناقانونه ګام اخیستونکو ته به سخته سزا ورکول کېږي. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال رادیو.
په دې ورستیو کې د متحده قومي موومنټ غړو په قومي اسمبلی کې د هزارې صوبې د جوړولو خبره وکړه. د پاکستان په کراچۍ کې د خیبر پختونخوا د هزارې اوسیدونکي هم میشتي چې بیلابیل ډول مزدوري کوي. د هزاروالو مشال راډیو ته ویلي دوی د خیبر پختونخوا برخه دي او بله صوبه نه غواړي. ځینې کسانو ویل د ایم کیو ایم دا خبرې یې نه دي خوښې او د ایم کیو ایم کسانو خود دوی په کراچۍ کې خپل خپلوان او ملګري وژلي دي. په دې موضوع ظفر کریمی دا رپورټ راستول دی.
کراچی کې میشت د هزاره ډویژن سره تعلق لرونکي زیاتره خلک ټیکسیان چلوي، هوټلونو کې کار کوي، چوکیداری کوي او یا هم نور روزګارونه کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغې سیمې ځینې استوګنو ویلي چې کراچی کې د هدفي وجنو په مهال زیاتره د رکشې او ټیکسي ډرایوران په نخښه شوې دي او دوی په هیڅ صورت نه غواړي د هزارې صوبې جوړولو لپاره د ایم کیو ایم ډلې حمایت ترلاسه کړي.
محمد حسن نوم ده او وطن کې زمګه د بټل علاقه د مانسره نه مخکې نن هغه پښتون خو ډېر وجل دی هغه کراچۍ کې خار یو الیکشن را روان دی او هغه کې د معاملات بکی او خپل هغه ووټ بینک لور هغه لپاره چې کراچۍ کې د پښتونو مسره شي ټیکسیانه رکشه دا چل او ډېر وجل شي.
بس دغه عامه صوبې په اړه کې چې د صوبې نه موږ له فائدې سم مقصد یې بیا یا غیله سم فائدې دي نه څه خاص نو بیا غو سمج کې راځي چې زړه دې ما سوچو کې څه خاص فائدې نشته نو بیا څه ضرورت دی سه
دې منفریم موږ خو خبرند مو خبر پښتون خو سره یو موږ به سین دې وین سره دې نیم به نه
یو بل تن خادم حسین وای د هزارې صوبې د جوړولو په حق کې دی خو دې لړکې د ایم کیو ایم په مداخلت هغه خوشاله نه دی.
مونږ لپاره ګوره چې څوکم کار کوي ورخه دی مونږ له خدای مطلب مونږ مرګره دی هغه لیکن چې ایم کیو ایم چې گئی کنه دا مې خوښ نه شو ولی چې اوس خدا کوي دا سه بیا بات کې دغه دغه سه حال دي کم کراچۍ حال دي دلته دوه خلک چې مونږ نه پری دي دا صبح زارا جوړ شي کو جوړ نشي زده ویم چې یار دو پکیرا نشی دو یو بل سیاست دے مطلب خوفناک اون تے سیاست دے خوف زدہ ہی سڑے
خوبل لورتا دے ایم کیو ایم ڈلے چارواکی وای ہزارے صوبے دو جوڑولو دا پارا با دوی خپل کوششونو تا دوام ور بخی او دا با ترہغی جاری ساتی ترسو یہ ہزارہ صوبہ نوی جوڑ کڑی. دے ایم کیو ایم ڈلے یو چارواکی سردار خان پدے حق لوائی
نہ 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 دا تاسو ته چاوم دا درکړه دے غلط درکړه زمو په هزاره ډیویژن کې ډیر زیات ملګری دي او موږ هلته یو جلسه هم کول کیو د هغې د تعداد د بتاس تپته ولګي چې زمو سره د هزاروال برادرۍ څومره غټ سپورټ را سره ده.
د یادونه وړ ده چې د زیارت او جمعې په ورځ د قومي اسمبلی په اجلاس کې د سرایکی صوبې ترڅنګ د هزاره صوبې د پاره د بل راوړلو په سر د ایم کیو ایم او ای ان پی د پارلماني استازو ترمنځ تود بحث شوی وو چې د هغې راوروستو سیاسي حلقو کې یو ځل بیا د نویو صوبو په حق لا بیسونو زور نیولی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال اړیو ته وګیاست په د خبرونې تر نیمایي برخې وروسته به موږ د افغانستان د حکومت د قطر د سولې د بهیر په اړه هم درته یو رپورټ خپور کړو. د دې نه علاوه د شاعر نادان وزیر سره مرکې رپورټ هم لرو. له موږ سره اوسئ خو تر اوس ورځو 5:30 بجې دي په پېښور کې او 15 بجې شوې په کابل کې. بوریوال کاکړ د دې مهال خبري سرټکی دروړوي.
د کراچی پولیس وایي چې د تحریک طالبان پاکستان د بلوچستان څانګې مشر یاسین شاه وژلی دی. د افغانستان د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د میانشین ولسوالۍ بیرته له وسلوالو څخه نیولې ده. د کورنۍ په خوښه تر واده وروسته په میاشتو ځورول سوی 15 کلنه افغان نجلۍ سهرګل وایي چې د دې ځورونکي دي په زندان کې واچول سي. په افغانستان کې میاشت نړیوال سوله ساتونکي ځواکونه احساب وایي چې د دوی او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو مرستیال نیول سوی دی. او د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په شام کې د خپلو څارونکو د کارګردګۍ جاج اخلي.
خبری سرټکی مو اوریدل. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په کراچۍ کې پولیس وایي چې دوی د بلوچستان د طالبانو یو مشر چې دی د پاکستان د طالبانو د غورزنګ دغه مشر یاسین عرف سائین نومیږي دا یې وژلی دی. او اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال رډیو خبریال ریاض مساخل د پاکستان د نننیو ورځپاڼو بیلابیل ادارې راخیستې دي او مهمې برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ او د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټرایبیون خپل ادارې د بلوچستان په صورتحال لیکلي دي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د بلوچستان صورتحال ته پام راګرځول د ټول قام او سیاسي ګوندونو لومبه پاملرنه پکار ده. دغه شان ایکسپریس ټرایبیون لیکي چې د بلوچستان د دورې په وخت نواز شریف د هغه ځای صورتحال کلکېچنو بللو او د حالاتو سمولو لپاره په فوري توګه د هر قسمه پوځي اپریشنونو بندولو او بې درکه او نیول شوي بلوچو خوشي کول په ضرورت زور راوړو. اداریه د نواز شریف د خولې وایي چې د حکومت لخوا اعلان کړی شوی بلوچستان پیکیج نیمګړی دی او د کې نور ډیر سپکار دي او لا پدې خو عمل درآمد هم نه دی شروع شوی. اداریه وړاندې لیکي چې حقیقت دا دی چې تر اوسه هیڅ چا د بلوچستان مسلې ته پسم جوړ پام نه دی کړی او په خپل د بلوچستان سیاستوال هم په مرکزی سیاست کې د بلوچستان غم نه کوي بلکې دوی سره د خپل عہدو فکر وي. او د نواز شریف اوسنۍ دوره او بیان به نه یوازې دا چې هلته د خپل ووټرانو پیدا کولو لړکی غټور او ګرځي بلکې د دې پشا بل مقصد داو چې د بلوچستان د بیلتون خوخو په کاروایانو کې هم کمی راوستي شي چې پکې زیاتره پنجابیان وجلی کیږي. څوک چې د یوې اوږدې مودې راسه بلوچستان کې میشتي او هلته د تعلیم او دغه شان نورو سانګو کې د هغه زید خلکو خدمت کوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور په رهایشي سیمو کې د ګیسټ هاوسز یا سرو او هاستلو سلسله لا هغه شان موجود ده او د د لاسا د دغه سیمو اوسیدونکو د ستونزو ښکار دي. ادارې لیکي چې سمو دوړان د صوبایي حکومت پریکړه کړې و چې د اوسیدو د زینو نبا دفترونه او نور کاروباري هلې ځلې ختمول شي خو ولې د نه میاشتو تیرې دو باوجود حکومت خپل خبره سرته اون رسوله. ادارې زیاتوي چې اوس خو خلکو د هاستلو او سرونه بوډونه کوسکړي او د کورونو بوډونه په لګولې دي او دلته د بهر نه دراغلي خلکو اوسیدو سره د دغه ځای خلکو ته سخت تکلیف دي. باید چې حکومت د اوسیدو د زینونو دفترونه کاروباري مرکزونه او سکولونه وغیرہ ختم کړي او دا قانون عملی کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیشن په یو مقاله کې راغلی آیا ولسمشر ته ورکړل شوی استثناء به لمنځه یوړل شي او کنه. د همدې ورځپاڼې په یو بل مقاله کې لیکل شوی دی چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې فکر کوي چې که طالبان په واک کې شریک کړل شول نو دا په خالصه توګه له پاکستان سره د هغو اهدافو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي چې دوی په افغانستان کې لري. موریوال کاکړ د دې دواړو مقالو مهم ټکي دروړوي.
دی نیشن ورځپاڼې لیکي قانوني او آئینی کارپوهان په دې نظر دي چې کچيري د لانجمن لیک دوسیه د لوړې کچې په عدالت کې راپورته کړل سوه نو دا به د ډیرو لپاره ډیری زیان رسوونکي پایلې ولري. ورسپانه لیکي قانون پوهان فکر کوي چې د لانجمن لیک د کروالی تر کتو وړاندې به د آیسای مشر جنرال احمد شجاع پاشا برتانیا ته د ولسمشر له اجازه پرته د تلو د مسلې له امله تر پلټنو لاندې راسي، هغه ځکه چې دی د ولسمشر تر واک لاندې دی. ورسپانه لیکي همدا ډول به دا هم تر پلټنو لاندې راسي چې څنګه د امریکا تر ټولو لوی مطلوبه کس یعنی د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په ایبټاباد کې د پاکستانی پوځ یو روزنیز مرکز ته نږدې اوسېدی. ورسپانه زیاتوي چې د انارو په اړه د عدالت د پریکړې د پلي کولو لپاره حکومت ته د ورکړل سوي شل ورځني مهلت له پای ته رسېدو وروسته حکومت ته په دې اړه هم وروستی خبرداری ورکړل سوی دی چې قانوني سیکرټري دی د جنوري تر لسمې نیټې د ولسمشر آصف علي زرداري او نورو پر ضد د درغلیو د دوسیو بیا پرانستلو په اړه بېل څه اړي ګوړي کولو د سویس حکومت ته لیک ولیکي. ورسپانه د قانوني او آئینی پوهانو له خولې لیکي چې عدالت به د دې دوسیې په اړه د خپل امر د پلي کولو لپاره هر څه وکړي، خو کچیرې حکومت په دې لړ کې ولسمشر ته له ورکړل سوي استثنا څخه ګټه اخلي نو عدالت به د ولسمشر د استثنا د ختمولو لپاره له ټولو لارو او آن تر دې چې پر هر څه سربیره به له بنیادي اسلامي احکاماتو څخه هم کار واخلي. ورسپانه د نیشن په یو بل مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي فکر بالکل د دې هیواد لپاره نوی نه دی. د افغانستان سیاسي شخصیت او بهرني کارپوهان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو یوازینۍ لاره دا ده چې طالبان په افغان حکومت کې ورګډ کړل سي. ورسپانه لیکي په 2001 کال کې د بون لومړی غونډې ته د طالبانو په ورغښتلو کې پاتې راتله د دې سبب سو چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ او یاغیتوب ستونزه زیاته کړه. ورسپانه زیاتوي چې په افغانستان کې ډیر داسې فکر کوي چې که طالبان په واک کې شریک کړل سو نو دا به له هغو سره چې له طالبانو سره یې مرسته کړې وه یعنی په خاصه توګه له پاکستان سره د هغو اهدافو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي چې دوی یې لري، یعنی افغانستان کمزوري او ناآرامه کول، کشمیر لا ناآرامه کول او هند ته ګواښ ورکول. ورسپانه لیکي هیوادونه لکه ازبکستان او تاجکستان وار له مخه پر خپلو خاورو له راپورته کېدونکې ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي نو هغوی به په افغانستان کې د طالبانو په شان حکومت ونه مني. ورسپانه د نیشن په پای کې لیکي چې دا مسله ځکه مهمه ده چې افغانستان به د نړیوالو له وتلو وروسته په زیاتېدونکې توګه پر سیمه تکیه کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
افغان حکومت وایي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له روانو خبرو سره موافقت په دې معنا نه دی چې د دې خبرو ملاتړ کوي. په خپل یو اعلامیه کې افغان حکومت ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو سره خپل موافقت د دې لپاره ښودلی چې دا هڅې په هیواد کې د سولې د ټینګښت زمینه برابره کړي. د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی وایي افغان حکومت اوس هم په دې ټینګار کوي چې د سولې ټولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. په دې موضوع له کابله د حمید مومند رپورټ اورو.
افغان حکومت په دې باور دی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې مقدماتي دي چې اساسي هدف طالبانو ته د یو سیاسي دفتر پرانستل دي، خو د سولې د اصلي خبرو مشري به افغان حکومت ته سپارل کیږي. د ولسمشر کرزي وایان ایمل فیضی د شنبه پر وویل چې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي. ښاغلی فیضی په قطر کې د روانو خبرو په اړه د افغان حکومت دریز له راتلونکو پرمختګونو سره تړلی وباله او ویویل
ځینې خواوې داسې وایي چې تر اوسه پورې دغه مذاکرات هغه ابتدایي مذاکرات دي چې په نتیجه کې باید دغه سیو دفتر د افغانستان د مسلم مخالفینو لپاره پرانستل سي او واقعي مذاکرات وروسته شروع کېږي چې په هغه کې به رهبري د افغانانو په لاس وي. نو دا به بهتره وي چې دا پرېږدو راتلونکو انکشافاتو ته چې راتلونکي انکشافات څنګه کېږي او دغه پر اساس به موږ رسمي موقف وروسته څرګند کړو.
په ورته وخت کې ویل کېږي چې د سولې عالي شورا په دې اړه خپلې خبرې پیل کړې سو دا باور کړی چې د سولې د خبرو مشري افغان دولت ته وسپارل شي. د ورکړل شوو رپورټونو له مخې امریکا له 13 میاشتو راهیسې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېله ده چې اوس مهال په خپل حساس پړاو کې دی. طالبانو هم وسوس د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبرې تایید کړې او ویلې ده چې دوی د دفتر د پرانیستلو لپاره د قطر او امریکا له لورو سره ځینې موافقو ته رسېدلی دی. له بل لوري افغان کتونکو د سولې د خبرو لپاره وړاندې شوو شرایطو ته په پام سره چې پکې طالبان باید د هیواد اساسي قانون ومني وایي چې دا شرایط خپله په دې بهیر کې د افغان حکومت د ښکېلتیا اسباب برابروي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر فاروق بشر وای ک افغان حکومت له دې بهیر لاره وساتل شي نو دا به د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي.
افغانستان تا دغا برخه ور نکلسی او افغانستان پا دی سنه که شریک نوی پا دی امکانشتره چی دا افغانستان ملی حاکمیت تر رازوسی و لانی راشی
دا افغان حکومت لخوا دا سوله دا خبر و دا مشری لپار دا تنگار پا دا سه حل که گی چی دا سیمه او نره هوادونو او ملگر و ملتونو هم پا دی تنگار کرده چی دا خبر باید دا افغانانو پا مشری تر سرشی دا چی دا سوله دا خبر و مشری افغان حکومت تا سپارل کی گیو کنه دا براتلون که پر مختگونه پا داگه کرده خود دا سوله عالی شورا هم دا خبر داره ور کرده چی دا افغان حکومت دا خکلتا پرتا دا حدس کومن نتیجه نشو ور کوله.
افغان امنیتی ځواکونو ته د واک د انتقال مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي چې ډیر ژر به په ننګرهار کې د قدرت د انتقال یا د سپارنې د سپارلو دویم پړاو پیل شي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال اړیو خبریال باز محمد عابد په خپل رپورټ کې راکوي.
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو څخه افغان امنیتی ځواکونو ته د قدرت د انتقال د پروسی مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی ننګرهار ته په خپل سفر کې د شرقي ولایتونو امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نوموړي دا خبرې د خالی یا شنبې ورځې په ماښام جلال آباد کې مطبوعاتي کنفرانس ته وکړي. د وویل
شمالي لمن کې ستونزې دي، ما جنوبي لمن کې لوی توپیر راغلی. زه تېره هفته کې نادلی کې وم، مارجې ته څوک دو کاله مخکې تلی نسو، یو ساعت مې مشران سره غونډه په چایخانه کې درلوده. نو باید دقیق اوسو چې خطرات هم مثبت توګه خطراتو باندې بریالی کیدای سو. شرقي ولایتو کې وضع بهتره سوي، نن زیاترین تهدیدات شرقي زون کې. نو دا دقیقه توجه غواړي.
ټاکل شوي چې د قدرت د انتقال په دویم پړاو کې به د جلال آباد ښار په شمول څلور ولسوالیو کې د انتقال پروسه ترسره شي. دا چې دا به کومې ولسوالۍ وي، دا پوښتنه ډاکټر اشرف غنی احمدزی دارنګه ځوابوي.
ښار د جلال آباد او څلور ولسوالۍ د جلال آباد په انتقال کې دي، بیسود، کامد، سرخرود او کوسکنر. دغه څلور ولسوالۍ ګانې دي. دې ولسوالۍ کې هم مخابرو سره وغږېدم، هم امنیتي چارواکو سره وغږېدم، سرحدي قواو سره وغږېدم. دا ټول منسجم کړي دي تر څه یو واضح امنیتي پلان د ښار او د دې څلور ولسوالۍ دپاره برابر سي.
نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د انتقال له پروسې وروسته به افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېږي چې امنیت تامین کړي وویل
نن په افغانستان د کلیو د بانډو په شور کې بنیادي توپیر لا د خلک هم خپل حقوق پیږي او هم جگاواز لري. ظلم سته، اما په عین حال کې د ظلم نه منلو فضا هم سته. بله خوانه اردو ملی سوی دا چه ستونزی پی که دیده دا شک نست، اما نن اردو که دی قوت ستا چه هر چوک چه دی ملی گتو مقابل که داریگی یا امنیت تا خنجولوی اردوی مهاروائیس.
دا یادولو دا چه دا قدرت دا انتقال لمره پڑاو بامیان او پنشیر کی پا ولایتی که چه تر سره شوی او بیا د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل، هرات، بلخ، لخکرګا او مهترلام کې ترسره شوي، او په نږدې وختونو کې به د ننګرهار ولایت د یو شمېر ولسوالیو په شمول د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم افغان ځواکونو ته قدرت انتقال شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
ایران له افغانستان سره پر پوره پوځي مشکونه پیل کړي دي. د روانې میاشتې په دویمه نیټه ایران د هرمز په تنګي کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړي ول، او بیا د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې اوس به نور مشکونه هم کوي. د شنبې په ورځ د ایران نیمه دولتي خبري اژانس پارس خبر ورکړ چې له افغانستان سره په پوله مشکونه پیل شوي دي. تر دې مخکې د هرمز په تنګي کې شویو مشکونو د تهران او د لویدیز ترمنځ اړیکې د لا نور ترینګلتیا ښکار کړي ول. رویټرز خبري اژانس لیکي د ایران د انقلابي ساتونکو د ځمکنیو ځواکونو قومندان محمد پاکپور ویلی د یووالي شهیدانو له افغانستانه 60 کیلومتر لري د خوت په سیمه کې مشکونه پیل کړی دي. پارس خبري ایجنسی لیکي د پاکپور په وینا د دې تمریناتو مقصد د ایران پر پولو د امنیت پیاوړی کول دي. د انقلابي ساتونکو بحري پوځیانو په خلیج کې لس ورځې مشکونه کړي ول چې د تیرې دوشنبه په ورځ پای ته ورسېدل. د مشکونو د تهران او واشنگتن اړیکې لانور خراب کړل. بیا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر ایران نور بندیزونه ولګول چې تر مخې نور هیوادونه له ایران د تیلو لا اخیستو
راګرځول دي. پر ایران د دې بندیزونو مقصد چې امریکا او اروپایي ټولنه خي هغه تورونه دي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام پاړه پر تهران لګول کیږي. د جمعې پرز د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په نیویارک کې د غرب او د ایران ترمنځ په دې وسانه ترنګلتیا خبرې وکړې.
I hope that the parties concerned will do their best to first of all
زه هیله من يم چې تر ټولو مخکې خو به په دې معاملې کې شکل ډلې په سیمه کې تناو ختم کړي او هڅه وکړي چې د خبرو او سولې زه طریقو لارې ټولې مسلې او اختلافي نظرونه حل کړي. همدا مهال باید ایران هم د امنیتي شورا د پریکړه لیکونو یا قراردادونو پابندي وکړي.
At the same time Iran should fully comply with the relevant resolutions of the Security Council.
په دې ورستیو کې د اټومي انرژي نړیوال ادارې په یو رپورت کې ویلي ول چې د ایران اټومي پروګرام پوځي اړخ هم لري. بان کی مون وویل د خبرې زخت اندېښمن کړی دی.
I was very much concerned by the most recent IAEA report.
زه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د ورستي رپورت ډیر اندېښمن کړم چې پکې دا اشاره ورکړل شوې وه چې ایرانی اټومي پروګرام پوځي اړخ لري او د پوځي مقاصدو په لور د تګ امکانات لري. دا د ایرانی چارواکو ذمہواري ده چې ثابت کړي د دوی اټومي پروګرام په اصل کې د سولې ز مقاصدو لپاره دی.
It is the responsibility of Iranian authorities to prove that their nuclear program is for genuinely peaceful purposes.
ایران لدی تورونو انکار کوي او په بیا بیا ویل دي چې اټومي پروګرام یې د انرژي د لاسته راوړنې لپاره پیل کړی دی. رويټرز خبري ایجنسی لیکي د ایران لخوا دا غوښ چې د هرمز تنګي به وتړي د نړۍ په بازار کې د تیلو بای لوړې کړې دي ځکه چې له خلیجی هیوادونو د تیلو یو لوی برخه لدی تنګي تیریږي.
که پورتو وای مشال ریډیو وار
د پاکستان په ویلاویلو غریزو سیمو کې د واورې وردو لړۍ روانه ده چې لکبلې د مواصلاتو نظام ته تاوان رسیدلې ده. په ویلاویلو سیمو کې اوسیدونکو مشال راډیو ته وایي څه پخوانی سړکونه چې سیلاونو وړیول نه دي جوړ کړل شوي او څه د وسني باران او واورې پاتې لارې بندې کړې دي. د زری چارو د کارپوهانو بیا په خبره وسني بارانونو او واورې د فصلونو لپاره ښه دي. د موسمیاتو اداره وایي په غریزو سیمو کې بلانور باران او واوره هم ووري. احمد الله لنور تفصیل سره.
درې ورځې وړاندې د ملک په میدانی سیمو کې شروع شوي بارانونو لوجې کې یو طرف ته یخنی سیوا شوې ده، نو بل طرف ته په غریزو سیمو د واورې ورېدو لوجې نه صرف مواصلاتي نظام ګډوډ شوی دی بلکې سړکونه هم بند دي چې لوجې خلک د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. د موسمیاتو محکمې وینا ده چې تر دې دمه د ټولو زیاته واوره د پاکستان د واک لاندې کشمیر په وادي نیلم او وادي لیپا کې شپږ نه تر اته فوټه شوې ده. دې تر څنګه په کالام او شانګله کې د درې فوټه نه زیاته او مالم جبا او بردیر کې د دوه فوټه نه زیاته واوره ورېدلې ده. دغه شان د هزاره ډیویژن په ابټاباد، مانسیرا، بټګرام او کوهستان ضلعو په مختلفو سیمو کې دوه نه تر درې فوټه واوره شوې ده. د خیبر پښتونخوا په بره سیمو کې د واورې ورېدو له وجې د سیمو اولس د خپلو مشکلاتو په حق لوایي.
معلوم سید احمد ته زدا کومراټو سدين کې ما ته تیر ورځ مسلسل باران په وجه باندې ډیر ورځې وار ورځې د لین سټانډینګ شوی دی ته کې واورې روډونه بند کړي دي. موږ ته ډیر زیات مشکلات کې پټګ راتک کې ترانسپورټیشن نشته دی ته کې ګاډي په دې باندې سلیپ کیږي. موږ په خپل باندې کوشش کوو چې لارې آزاد کې خو نشي اغه دی ځکه چې دمر ډیر واور شوی دا بلدار چې دکاندارانو دلته کې خپل روډونه هم ډیر بڑاو کړي دي. موږ ته ډیر غټ مشکلات دي.
زمانوم شرافت ته زما تعلق د میادم کلی سره دی. باران سره چې کوم واره په سواد کې وشوله زمونږ کړهونه یو په دوه کړل داري وجه دا چې موږ بازارونو ته نشو تللی. روډونه بند دي. څه سیلاب راغلی او هغه روډونه د سوس د واورو د لاسه هغه زمونږ رسۍ یو ځای ته ناممکنه شوله. او بل لرې چې زمونږ د خشاک لرګي هم دا لمده شوي دي او ال پی جی زمونږ د اغستو نه بهر دي.
که یو طرف ته واورې ورېدو له وجې خلک د مشکلاتو سره مخ دي، نو بلخوا زری ماهرین دا بارانونه او واورې ورېدل د فصلونو لپاره ګټور ګڼي. د زراعت یو ماهر فضل مولا مشال ریډیو ته وویل
موجود باران چې
کله چې مشال ریډیو د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض نو پختل چې بارانونو او واوري ورېدو دا لړۍ به تر کوم وخت پورې روانه وي، نو د هغوی وینا دا
کم میدانی علاقې چې دي هغه ابرالود به یې خواهي چې باران چانسز به سبا ختم شي. کم غریبي علاقې چې دي جسره ملکان غرونه دي، د چترال دي، د بنو ډیویژن تر خوا سره چې کم غرونه دي، هزاره کوهستان او دغه شان کشمیر او دا کم علاقې چې دي دغه ځای کې به سبا پورې چانس شته چې یاره باران هم وشي او سنو فال چې دی هغه به هم وي. پینډۍ کې چانس شته چې لږ معمولي باران وشي، خو نور د دې نه کم ښکته میدانی علاقې چې دي هغې کې د باران سلسله هغه تقریبا نن ختمه شوه.
یاد دی وی چې د بارانونو ورېدو له وجې د اسلام آباد په مارګله غرونو شپږ کاله پس قریبا اته انچه واوره ورېدلې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې د پاکستان د نیمه امنیتي ځواک اف سي د سرتیرو په وژنه لیکنه خپره شوې ده. په دې مقاله کې راغلي د دې سرتیرو وژنه ښیي چې وسلوال طالبان غیر انساني کارونه کوي. په دې مقاله کې راغلي د پاکستان پوځ د مومندو په سلاله کې د ناټو په برید کې د خپلو سرتیرو په وژنه ډیر سخت غبرګون وښود، خو د طالبانو له لاسه د دې سرتیرو په وژنه یې هیڅ نه دي ویلي. د دې مقالې مهمې برخې لشاهین بونیری اورو.
ډیلی ټایمز په خپل اداریه کې لیکي په شمالي وزیرستان کې موندل شوي د فرنټیر کانسټبلري د 15 ځوانانو په ګولو سوري سوري وجودونه د تحریک طالبان پاکستان لخوا دا پیغام ورکي چې دوی د انساني ژوند او د جنگ د اصولو هیڅ پروا نه کوي. د تحریک طالبان ویان احسان الله احسان دوی د وجلو ذمہواري قبول کړې ده او ویلي دي چې دا هر څه په خیبر جنسی کې په پوځي عملیاتو کې د قاری کامران او د هغه د یولسو ملګرو د وژنې په بدل کې کړی دي، خو صورتحال پوره نه څرګندېږي ځکه چې یو خوا طالبانو د ملیشي 15 ځوانانو وژل او بل خوا یې تښتول شوي نور 19 کسان خوشي کړل او دا دړکې هم ورکړه چې که چېرې د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د تشدد نه ډک داسې نور کارونه هم کوي. ډیلی ټایمز لیکي د خوند خبر دادا چې کله په سلاله کې د ناټو په برید کې 24 پاکستانی پوځیان ووجل شو نو ډیر لوی رد عمل ور باندې خودل شو، ولی د ملیشیا د 15 ځوانانو په وجنه خاموشي اختیار کړې شو او دا د پاکستان د دولت او فوز دوه معیارونه ښایي. د اف سی د ځوانانو ژوند هم دومره قیمتي و لکه څومره چې د وجل شوي پوځیانو، او له دغه کبله باید د هغوی قرباني ومنل شي، احترام ورته ورکړی شي او د دوی د وجنې له هرې خوا غندنه وشي. ورسپانه لیکي د افسوس خبره دا ده د فوز لپاره د افغانستان طالبان ښه طالبان دي او د هغوی حفاظت ځکه ضروری دی چې هغوی د پاکستان د مقصد لپاره جنگ کوي. وخت راغلی دی چې فوزي اسټبلیشمنت دا اومني چې ښه طالبان او بد طالبان د یوې سکې دوه مخونه دي. ورسپانه وړاندې لیکي چې که د ماضي خبرې او د طالبانو لخوا د تشدد د پیښو ریکارډ په نظر کې وساتل شي نو دا خبره څرګندېږي چې د دوی سره د امن خبرې به دوی نور هم قوي کړي. ډیلی ټایمز په پای کې لیکي چې دا حقیقت ته ومنل شي چې طالبان په رښتیا معنا کې د هیواد دشمنان دي.
په افغانستان کې ځینو ادارو د خپل امنیت د ساتلو لپاره امنیتي خنډونه جوړ کړي دي او له دې سره ځینې لارې او سړکونه هم بند او خلکو ته ستونزې پیدا شوې دي. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ښاروالیو ترمنځ د یو تفاهم تر مخې په دې هیواد کې د دې خنډونو یا موانعو د ختمولو چارې پیل شوې دي. په پکتیا کې هم چارواکي وایي ټول هغه ضروري سړکونه چې د امنیتي دلالو تر مخه بند ول اوس یې خلاصوي. نور د نقیب الله متنوال پر رپورټ کې
د افغانستان په ډیرو ښارونو کې دا وخت یوه ستونزه ده هم ده چې په چوکونو کې امنیتي پوستو او دولتي ودانیو ته څیرمه امنیتي موانع جوړې شوې دي او تر څنګ یې د ښاریانو هغه غرفې هم دي چې لوی واړوټونه یې په کوڅو بدل کړي دي. خو په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت او ښاروالۍ لخوا د یو تفاهم له مخې په ښارونو کې د موانعو د له منځه وړلو چاره پیل شوې او د پکتیا مرکز ګردیز ښار چې د دې موانعو له امله یو څه تنګ شوی و د موانعو په لرې کېدو یې ښاریان خوښ شوي، خو د ښار د پاکۍ او صفایي چارې ته هم د لا پاملرنې غوښتونکي دي. په دې اړه د پکتیا څو تنه اوسیدونکي وایي چې د پیاده روانو او سړکونو موانعو یې د آزاد تګ مخه نیولې وه، خو له دې وروسته به داسې نوې او لارې کوڅې به آزادې شي.
زه راز محمد د ګردیز اوسیدونکی، ګردیز کې اوس ډیر ښه کار وشو چې سړکونه پاک شو، لارې پاکې شوې، ډیر خوښ یم دې کار نه. موانع دا ټول هر څه ښار پاک شو، دې سره به ډېره ښکلا پیدا کړي.
کوکی غورو تکلیف نو غورو چې دولت جوړ شي کار سے جوړ سو کې تو ګو نه داسې به قانون نه
محمد یونس د ګردیز وسیدونکو په سرک یزو د شي خلک بلګه زد لوټ شي موټر بزد لوټ شي مخکې په سرک غورو ټوله چټلې وي کوز د هر کې چروان دومره خان کوي چې بیا اندازې زیات خان کوي ته به چې بل مل کې روانې مو
د ګردیز خروال انجنیر هغه محمد سیدی وای چې د خر پکونی او د سړک پر سر خندونو هواری درې ورځې پروګرام کې خاري سړکونه په بشپړ ډول آزاد کړي خو له خاريانو غوښتنه کوي چې د خار په پکای او آزادولو کې د ورسره مرسته وکړي
تاسو پرموږ چې موږ کومندانۍ د امنیت لمخنه او موانی چې په پیاده رو کې دی هغه لری کوو په دې باندې راځي او موږ بیا هم د خپل وطنوالو سره د غرپو جنس د غوړ ته انتخاب کړي دي ان شاء الله څومره مشکل بنئ
د ګردیز خار د پکای او سړکونو څخه د موانی ولری کول چاره په داس حال کې تر سره کیږي چې د هیواد په نورو خارونو کې هم ورته کارونه پیل شوي او د خار ډیری خاريان د کثافاتو له زیاتوالي هم په دې اړه شکایتونه کوي خو مسولین وایي چې خاريان د خار په پاکۍ کې مرسته نه کوي او په خار کې د بيځای غرفو په جوړېدو هم دوی ته ستونزې جوړوي چې دا د خاروالې کارونه له مشکل سره مخامخ وي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
نادان وزیر د پښتو ژبې شاعر دی او اصلن د خیبر پښتونخوا د هنګو د تورې غونډۍ دی خو اوس مهال په اسماعیل خان دیری کې وسیله د سره سیلاب مسعود د مرکه کړې ده. راځي چې وایو
د هنګو تورې غونډۍ اوسیدونکی اوویشت کلن سلطان احمد چې ندان وزیر تخلص لري د پښتو ژبې شاعر دی او دا وخت په ډېره اسماعیل خان کښې پنډیږي. د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کښې مې د ندان وزیر نه پوښتنه وکړه چې د خپل ژوند په باره کښې سره ته ووایا.
د نورې پښتنې په څېر د تورې غونډۍ نه روان سا د ډی خان رسا ساده د غریبۍ او د محرومۍ ژوند مې تېر کړی دی. بیا هم خوشحال یم چې په بدن پټ او په ناس مړ یم.
شاعری دې د کله لګیا کړې ده؟
چې وړکی و فطرت خوند رکو طبیعت مې حساس چې ځوانۍ ته ورسېدم څوارلس کاله کېږي چې شاعري مې لګیا کړې ده.
په پښتونخوا کښې د کومې سیمې شاعرانو پښتو شاعري ته ځلا ور بخښلې ده؟
هسې خو پښتونخوا کې رحمان بابا، خوشحال خان خټک، داسې نورې ډېرې درنې شاعرونو د پښتو شاعري ته ځلا ور بخښلې ده. خو بیا هم زه د اشتنغر شاعرون په دا میدان کښې د ټولو نه مخ شوه بولم. خو په قبایلي سیمه کې د خیبر شاعرون هم په دا کښې ډېره غټه بخره لري.
د نورو پښتونخوا په نسبت په وزیرستان کښې د پښتو ادب څرنګ درته لیده شي؟
د نورو پښتونخوا په نسبت په وزیرستان کښې د پښتو ادب دومره نه دی مخته لکه چې څومره په چار وه. خو بیا هم دوله تعالی اکشا در پخیل شته، منتظر بېټنای شته او ځینې نور داسې شاعرون شته چې هغې په پښتو شاعري کښې نوم پیدا کړی دی. خو بیا هم د نورو پښتونخوا په نسبت دوله ته پښتو ادب ته هغه دوام نه دی ورکړی شوی لکه چې څومره دغې سیمې نه توقع کېدله.
شاه ندان وزیر پله شاعري ته د طبی شکل ور کړی دی او کنه؟
بل نه، یو کتاب مې د سپینې خبرې په نوم لیکلی دی.
دې نه علاوه نور غ داسې څه مواد در سره شته ده چې هغه ته کتابي شکل ورکړي؟
بلکل، نور سره شته، کتابي شکل هم ورکوم. ډېره چار په شوې ده، لږ کې څه بقایا دی او بل کتاب ان شاء الله ورځي چې نوم مې د ژړا سهار وي.
د مشال ریډیو اورېدونکو ته به د خپل کلام کومه نمونه پیش کوي؟
یو شعر دی: هر سنگر ته هر تومت ته ور په غاړه پښتانه دي، لکه وچ بوټی ولاړ په وچه شاړه پښتانه دي. دا یو غزل ه دی: ډېر څه مې ویل غوښتل خو غلی پاتې شوم، ته چې راناتلې په زړه دا غلی پاتې شوم. دا ستا خطا به نه وي، دا خبرې د تقدیر دي، نصیب مې د دیدن نه و راغلی پاتې شوم. ما په زړه کې جوړ د خنداګانو تصور و، ژړا به مې نصیب وه، ژړېدلی پاتې شوم. ستا یو نظر لیدو ته چې د کوره هم وتلی، خطا مې کړلو بیا د ستاسو کلی پاتې شوم. تیر د وصال مزدیګری لکه طوفان شو، نادان وزیر سیلاب نه لکه خلی پاتې شوم.
نادان وزیر چې د ده نظمونه غزلونه نوموړو سندرغاړو ویلي دي، دا هم یایي چې یو ارمان مې دی، هغه دا چې د لرې برې پښتونخوا شاعران، ادیبان او سندرغاړي جوړ شي او په سیمه کښې د امن د پاره په شریکه سندرې وویایي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
اوس هم وخت شوی دی چې په د خپرونې په دغه پای کې یو ځل بیا له بوریوال کاکړه د خبرې سرټکی واورو. د کراچی پولیس وایي چې د تحریک طالبانو پاکستان د بلوچستان څانګې مشر یاسین شای وژلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په یونان کې له غیر قانوني کډوالو سره د مرستې لپاره به د مارچ د میاشتې تر پایه هلته خپله سفارتخانه خلاصه کړي. د افغانستان د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د میانشین ولسوالۍ بیرته له وسلوالو څخه نیولې ده.
د کورنۍ په خوښه تر واده وروسته په میاشتو میاشتو ځورول سوې پنځلس کلنه افغان نجلۍ سحر ګل وایي چې د دې ځورونکي دی په زندان کې واچول سي. او د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په شام کې د خپلو څارونکو د کارکردګۍ جاج اخلي.
له دې سره د مشال راډیو نننۍ نهه ساعته خپرونې پای ته رسیږي. که تاسې په همدو څپو پاتې کوئږئ نو د ډیوې راډیو خبرونه او خپرونې به واورئ.